السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دغه خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيل هنرمندان د اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نشول.
په غزنی کې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدي دي. طالبان وایي د دوی د درملنې هڅې پیل کړې. د ویروګ د کورنۍ حال مو اخیستې.
تلس کول کی چې په عمل باندې اخته یو ژوندګي نو داسې ژوندګي چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وای لا هم لډیرو لمرنیو خدمتونو به برخی دي. په پسرلنې هوا کې ګڼ شمیر کسان فصلی حساسیت لري. حساسیت یا الرژي څه شی دی او څنګه ترې ځان وساتو؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی.
د ټکنالوژي له ډګره درته وایو، مایکروسافت د مصنوعي ذهانت هغه کړکۍ بند کړه چې د خلکو پوښتنې ځوابولې. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی، راځو د خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د فلمونو او تمثيلي ټوټو لوبغاړي ارزو ودا وایي اوس چې هنري فعالیتونه نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ودا وایي اوس په واټونو قلمونه او کتابچی خرڅوي. خدا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت وکړه. نوموړي وایي د دوو کورنیو سرپرست ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي، خو وایي دوی اړمنو کسانو سره مرسته کوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. دا غلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې، چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړي په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي. خدا چې د معدې زخم لري، ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلي دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم راپاتې نشول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر له مینوالو او د طالبانو له حکومته یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دی بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغاني مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي، له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند د وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نزغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبور کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولای چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خود نړی هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بېځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي او هنرمندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل ورته په غزنی کې بیا د یوې سروې له مخې شاوخوا 200 ښځې او تنکي ماشومان په نشو روږدیدي. دغلته د طالبانو ځایي چارواکي دغه شمیرې تاییدوي او وایي چې د دغو روږدو کسانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. زموږ خبریال په همدې پلمه د داسې یوې کورنۍ حال اخیستی چې 15 غړي یې په نشو روږدیدي او تر یوه پله لاندې ژوند کوي.
دا سړه سویلی چې کاجې د اختر بیبي ده. اختر بیبي د هغې خاوند او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو شاوخوا 13 کالو څخه په نشو روږدیدي. دا له خپل خاوند سره یو ځای اوس په خپل کور کې نه، بلکې د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې تر یو پله لاندې ژوند کوي. اختر بیبي د خپل کړېدلې او ناوړه ژوند کیسه کوي او وایي د خپلو اولادونو له ژوند، کار او استوګنې څخه لا هم ناخبره ده. دا وایي څو ځله مې هڅه وکړه چې نشې پرېږدم، خو بریالی سوې نه یم. اختر بیبي خپل چاپېریال ته لاس نیسي او وایي تاسو وینئ چې په څنګه ځای کې ژوند کوم.
تلس کاله کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتی به زه نور څه ووایم. زیاتې زیاته نسم غږېدی وروره بېخي.
اختر بیبي وایي که مو څوک بوزنی او درملنه مو وکړي، غواړو چې له نشو کولو څخه خلاص واخلو، خو هسې نه چې زندان ته مو یوسي او هلته مو وژې تږې واچوي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي، و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. اتي ولې سړی تار خو ډېر ښه دی، دا غزوند اوس ښه دی که هغه اول ځوند مخو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې په نشو روږدي مېرمنې راټولې او د درملنې په مخه یې کابل ته ولیږي. د غزنی په امونیه قمندانۍ کې له نشه یي توکو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وایي تر اوسه پورې د سلو مېرمنو نومونه، د پلار یا خاوند نوم، د تلیفون شمیرې او نور اسناد راټول کړي او له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ته یې لیږلي دي.
سل ښځې چې هغه بیا سرپناه وي، دوی معتادینې وي، نو موږ غواړو چې دا ښځې سره جمع کړو او له هغه نه بعد یې بیا موږ انتقال کړو وزارت مواد مخدرو ته چې معینیت دی. نو هلته په سیاست د بستر کې د دوی لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش هلته شته.
مولوی ګل احمد وایي د دوی د سروې مطابق په غزنی کې 215 ښځې او 80 تنه ماشومان چې عمرونه یې له 12 نیولې بیا تر 18 کالو دي په نشو روږدیدي. نو مواله زیاتوي په غزنی ولایت کې 1,30,000 کسان په نشو روږدیدي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې اوري چې د خوست د سپیری ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت ورزریستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د اورزګان ولایت یو شمیر هټیوال وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي کاروبار ضعیف شوی او خلک هم ډیر مصرف نه کوي. دوی وایي ګڼو کسانو په خپلو کاروبارونو کې زیانونه هم لیدلې دي چې اوس اړ شوي کاروبار وتړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکي وایي بیکاره دي او پیسې نه لري چې توکي پرې واخلي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ترینکوټ ښار زړه یا د منار څلور لارې ده. دغه منار څلور لارې ښار چاپیره دوکانونه دي، هغه دوکانونه چې په ترینکوټ کې تر ټولو لوړه کرایه لري او زیات قیمتي توکي هم پکې پلورل کیږي. دغه ښار یو شمیر هټیوال وایي ورځ تر بلې کاروبار زی پکیږي. دی وایي اوس خلک هغه د پخوا په څیر توکي نه رانیسي او زیات شمیر کسان چې هم توکي رانیسي له دوی څخه قرضه او یا هم پور غواړي، هغه چې د دوی له توانه اوس نور پورته سوې ده. سردار محمد اکیار د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د چرګانو د غوښو کسابي لري او له کلونو راهیسې دا کار کوي. دی وایي اوس خلک د پخوا په څیر غوښه زیاته نه خوري او د رانیولو توان یې هم نه لري. د لامل د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي.
چې اول زما پخوا زما ورور پخوا موږ شل پارمان کول، اوس پنځه پارمان کوو، یعنی پنځلس پارمان مو کم سواید مو کم سو. پخوا چې به یوه پارم لس لکه مصرف کوي، اوس یو پارم دېرش لکه روپۍ مصرف کوي، ځکه شپېته لکه روپۍ ماسې موږ په دا تېر دوبی کې موږ ماسې تاوان پشکې وکړي، یعنی هغه کومه بودجه چې وه هغه مو د لاسه ورکړله. یعنی د دې ځای پارمان اوس ګرده یو شرکت والا و، دېرش پارمان بیا ورچول، اوس پنځه پارمان وچ.
د هکیار په څیر په دې چوکي لسګونه نوري د غوښو پلورلو هټۍ هم شتون لري. دا خلک هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې کاروبار یې ښه نه دی. حیدر بیا د ترینکوټ ښار یو بل هټیوال دی، دی خوراکي توکي پلوري. دی هم د خپل کاروبار ناخوښه دی، وایي د پخوا په پرتله په کښې کې زیات کمبود راغلی دی او خلک توکي نه اخلي. د بیا لامل د کالدارو بندښت او د افغانیو کمښت یادوي.
نو می حیدر په بازار کې د پرچون پروشي دکان زه لکه درته وایم، د تېر وختو اوس چې دی یو څه کم بوچې د افغانیو د کالدارو سره کړی دي. مخکې چې و کالدار عمومي رواج په اروزګان ولایت کې عمومي کالدار چلېدله، یعنې خلکو حتی داسې خلک پکې چې افغاني پکښې پېژندل لا نه، د سارا خلک و. نو اوس چې کله د افغاني مروجه سوې ده دلته په اروزګان کې، هغه د سودا باندې څه تاثیر اچول دي؟ سودا یې د پخوا پرتله باندې یو څه کمې سوې دي نسبت کالدارو خواته چې وې، یعنې اوس چې د پخوا پرتله باندې یو څه کمې.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د دې ښار نور هټیوال هم ورته څرګندونې لري. د دغه ښار یو شمیر نورو هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې اوس خلک زیات د پور غوښتنه له دوی څخه کوي، وایي د توکو رانیولو توان نه لري. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. شاوخوا نوي نادولتي ادارو په هیواد کې خپل فعالیتونه ځنډولي چې دې کار هم وزګارتیا نوره هم پراخه کړې ده. د مرستو رسولو بهیر یې ټکنۍ کړې دي او د خلکو پر اقتصاد یې هم لوړه اغیزه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي دون اوري. ازادي راډیو اوس څلورویشت ساعته خپرونې لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو. ازادي راډیو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو ازادي راډیو په منځنیو دولس سوه شپږ نوي څپو خپرونې لري. پر راډیو سربیره زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه در سره تعقیب یا فالو کړئ. دغه راز پر فیسبوک پاڼه هم ازادي راډیو شته، تازه خبرونه، ویډیوګانې او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه موندلی شئ. هیله ده چې د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د خوست د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. یاد کډوال دا غوښتنه هم لري چې د نورو سیمو په شان د دوی ته هم مرستې هماغه ځای ته وروړل شي. دغه وزیرستاني کډوال د 2014 کال په جون کې په وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو تر عملیاتو وروسته افغانستان ته راووښتې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دایدوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خاروي اتڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
چمیشت کورینه نشتا مکتبینه نشتا اور دینه کسا نراچه کی مدد داده ټلیفون شبکه کسا انټرنیټ کسا د نیوزار نه د هر موسسنه مش دا غشتنه دو چمیشت دا جوړ شي لکه کورینه کسا نرا ډر شای نه دی چمیشت را پیرا پیرا همکاری وشي.
د سپری د سرحدی ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یمرستو او نور شایانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه راسه سماندغه چې میشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې میشته کیس پټانای کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع په محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومټریک وشو خو بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرسته دوی ته نه دی ورکړل شوی. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کړو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکي کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبر اوسره کړی دی خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ول دي نو هغې زه ته منطقې ته مونږ نشو ترسوله پوت شوله. د بله خبره کوم کسان چې پاتې شوي دي د ژمني مواد مرستې نه نغدي مرستې نه پاتې شوي دي نو هغه مونږ بار بار غوښتنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا په غیر مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8025 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو وړاندې درته د ټکنالوژۍ له ډګره هم یو راپور لرو. دا به هم ووري چې ولی یو شمیر کسان په پسرلنۍ هوا کې موسمي حساسیت کوي. خو اوس راځو دې ته چې په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه که څه هم کره ارقام نه دي ورکړل شوي خو د ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس یې د پخوا پرتله ډېرې سوالګرې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ځینې ښځې د اقتصادي ستونزو او د خپلو کورنیو د سرپرست د نشتوالي له امله په کندوز ښار کې خیرات ټولوي. دوی وایي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي سوال نه کوي. له دغو میرمنو یوه هم 40 کلنه شاهجان ده. هغه وایي دې زده کړې نه دي کړي او د کورنۍ د سرپرست د نشتوالي له کبله سوالګري ته اړ شوې ده.
ما خودم بیوستم د 8 دانه صغیر دارم.
زه کونډه یم او اووه یتیمان را لغاړې دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم. میړه مې مړ سوی دی. د بېوزلۍ له امله د کندوز ښار په واټونو کې له سهاره تر ماښامه پورې سوالګري کوم.
د اته کسیزې کورنۍ مشره یو بله 45 کلنه ښځه چې فاطمه نومېږي وایي چې د مجبوریت له وجې هره ورځ د کندوز په ښار کې سوالګري کوي. هغه وای چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
می جامع امروز یک د صد روپۍ مردم دار په پنځه روپۍ کوم.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګری کوم. خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی. زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یو زښته زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې وي. خلکو نه غواړي دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولې وای راکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
روسته لدې چې میلیونونه خلکو د خپلو پښتنو د ځوابونو د ترلاسه کولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوې جوړ شوی چټ جی پی ټی ته مخه کړه. د شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټی نور ډیرو پښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویبپاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. نور تفصیل به درته اسمت ساروان وړاندې کړي.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې پنځو پرلپسې پوښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې پنځوس پوښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویبپاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ټیکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویبپاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یو کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتې چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقاله ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلانډ باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونی د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز رسپانې ویلي وو چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې میلیونونه کسان فصلی حساسیت یا الرژي لري او دغه فصلی حساسیت د کال د نورو فصلونو پرتله په سرلی کې ډیر پیخیږي. د حساسیت متخصصان وایي که چیرته یو څوک فصلی حساسیت لري، کولی شي د حساسیت د تشخیص مرکز ته مراجعه او درملنه وکړي. د حساسیت د درملنې موده له څو میاشتو نیولې ان تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د یوې مرکې په پیل کې مې له ډاکټر حلیم آریا نه وپوښتل چې حساسیت څه شی دی.
حساسیت یا الرژی د بدن د ایمنی یا دفاعی سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې. دا ایمنی سیستم یا دفاعی سیستم ته په چاپیریال کې بعض شیان ورته پردی، خطرناکه او مضر بریښي او د دې په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټی باډي وي دی آی جی په نوم باندې تولیدي او دغه آی جی ورزي د بدن هغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجری دي هغه ته رپچر ورکي، یعنی د هغه وزراتو د چاودیدو یا د رپچر باید بری، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم یو رقم ته کیمیاوي مواد فرازیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول یې ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټس، یا ډېر وړې وړې اشرات چې مایکروسکوپیک اشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان، مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ ته راځي. مثلا د سا ایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دینه استامین فرازیږي، دغه استامین په هماغه فازه کې ستونزه منځ ته وړي. د پرنجی پر اقام، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته وړي. او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي، چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی ځکه وی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده، چې دغه دوړه په سړی موسم پر رسیدو سره دلته ونې، پاڼې، غوټې، ګلان، چمن، دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې د پاسه را یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسیټیو یا فوق اساس، کله چې دوی د دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویو. سیزنل الرجی
و ما دا پختنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود، او دا وخت نا وخت د وجود له خوانه دغه عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارسي موجود وي، او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنټیک ده یا ارسي ده، چې د والدین نه، د مور او پلار نه، د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د دېشونه تر 50% نوي نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د انتقال خطر یا چانس شته دی. او کله چې دواړه والدین، یعنی ام مور ام پلار، دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوی نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منځ ته راځي، یعنی په جنټیک یا ارثي توګه والدین، مور او پلار، اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې، خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی، آلوده، د دوړو، خاورو په واسطه باندې، هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقی.
د حساسیت متخصص ډاکټر حلیم آریان و چې له آزادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو، د دقیق خبرونه د پایشي بوته نږدې شوی یو، اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلامونه او نیک میله د ازادي راډیو اړوندو کارکونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکو پژی پر اتاک سره شان ډیر جگځي اوس کراس نورې وادو ته نورې وادونه اسلامي وادونه تخفیف کوي اته په دغه ورځ کې او زموږ افغانان ورونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالۍ مسولین او دوکانداران ورونه هم ته ډیر هده ډیر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډیر زیات پرې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر د شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
ستاسې پیغام ستاسې نظر